ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان د ازادي راډیو د خبرونې ته تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په غنی خیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال وژل شوي دي. او په مصر کې د روسي نوسکروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورسنګ ازادي راډیو ته د شغلي اتمر د هند د سفر په اړه داسې وویل:
افغانستان کې د ریپریزم د پلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کچیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.
مخکې داسې ناتاسوي راپورونه خپاره شوي وو چې هند به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ته څلور ایم آی 25 جنګي هلیکوپټر وسپاري، خو د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې په پوځي برخه کې به د هند د مرستو او موافقې په اړه معلومات وروسته له رسنیو سره شریک شي. د تخار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت خواجه غار ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. د تخار امنیت قمندان نور محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دغه عملیات پر مهال د دې ولسوالۍ دولس لوی کلي د وسلوال طالبانو څخه پاک کړي او تر څنګ یې د وسلوال مخالفینو یو روزنیز مرکز هم له منځه وړی دی. هغه وویل چې د دې عملیات پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، دوه افغان سرتیري ټپیان او یو بل تن وژل شوی دی. له دې وړاندې د خواجه غار ولسوالۍ په کلو او بانډو کې د وسلوال طالبانو د حضور په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او محلي چارواکو ویلي وای چې د کندوز له جګړې څخه ډېر طالبان دغه ولسوالۍ ته تللي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي په د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال تېره شپه د دې ولسوالۍ په ګولایي سیمه کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د دې ولایت د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د داعش ډلې دولس غړي وژل شوي دي. ښاغلي مجاهد وویل چې داعش وسلوالې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو پر شا تمبولې دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د لوګر امنی قمندان مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې لوولس فیصد زیاتې دولتي ځمکې غصب شوي دي. ښاغلي احمدي زیاته کړه له زورواکانو عوامو خلکو څخه د دغو ځمکو د بیرته لاسته راوړلو په هدف هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني د جمعې په ورځ لوګر ته د خپل سفر پر مهال ټینګار وکړ چې د دولتي ځمکو غاصبین باید محاکمه شي. خو د لوګر ځینو اوسیدونکو شکایت کړی چې امنیتي مسؤلینو د دولتي ځمکو پر نوم د دوی شخصي کورونه هم وران کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د یادې موضوع څېړلو ته باید له مرکز څخه یو پلاوی هلته واستول شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرتي محمدوف د خپل هیواد وو کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین کار پیل کړي. د ترکمنستان د رسنیو د راپور لمخې د دې پروژې عملی کار به په دسمبر کې شروع شي. د پایپ لاین چې 1300 کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي. پر دې پروژې به تر 3 میلیارد ډالر ډېر لګښت راشي او د 2008 میلادي کال تر اخره به ګاز پکې جریان پیدا کړي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني څلوېښت پله، یو یورو اویا افغاني 50 پله، یو انګلیسي پونډ 90 افغاني اویا پله، یو سعودي ریال 10 افغاني 25 پله، زر ایراني تومن 13 افغاني 50 پله او زر پاکستاني کلر 415 افغاني. بیا هم شرغلست. په مصر کې د روسي نوسکروسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو غږ اوریدل کیږي. ایمن المقدم تیره ورځ په قاهره کې خبري ناسته ول د دې غږ د معلومولو لپاره څېړنه روانه ده.
A noise was heard
دی وای یو ژغ د الوتکې د توربک د سر په وروستۍ صحنه کې اورېدل سوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې ژغ د معلومولو لپاره ترسره سي. د روسیې د هوایي شرکت الوتکه ایرباس یوه اونۍ مخکې د مصر له شرم الشیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته روانه وه چې د مصر په سینا کې سقوط وکړ او ټول 244 سورلۍ پکښې ووژل سول. د اوکراین پوز وای له روسیې بیلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې وایستلې. د اوکراین د پوز ویان الکساندر د شنبې په ورځ وویل پوز 280 ملي متري هوان د دونیسک هوایي ډګر ته نږدې له 2 کلو ایستلې دي. روسیې پلوه بیلتون غوښتونکي وایي چې دوی سپکې وسلې له دې سیمې د نومبر په 15 شاته کړې وې. د نومبر په 16 د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې له لومړۍ کرښې باید ټولې درنې وسلې وایستل سي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د سپتمبر له نیمایي را په دې خوا تر 3 لکه ډېر پناه غوښتونکي د کروشیا له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تیر سوي دي. که چېرته محافظه کاره په دې انتخاباتو کې بریالی سي، هغوی خبرداری ورکړی دی چې د کروشیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. د کروشیا د ډیموکراتیک اتحاد اپوزیسیون ډلې بیا حاکم سوسیال ډیموکراتان ملامت کړي دي چې له کډوالو سره نرم چلند کوي. نږدې 3.8 میلیونه کروشیان د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان ته پر غځېدونکي پایپ لاین کار پیلوي. هلمند ته د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره تللی پلاوی وایي چې د ملي اردو د ځواکونو شمیر کافي دی، خو باید په قومانده کې کتنه وشي. د کابل امنیت قومندان وایي جنایي پیښې کمې شوې دي.
افغانستان کې ریپریزم د پلو او د افغانستان
په دې خبرونه کې په دې او ځینو نورو راپورونو سربیره دوه اونیزې لړۍ لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. ترکمنستان به د ټاپي پروژې د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2 اونیو کې پیل کړي. دا خبره د دغه هیواد ولسمشر وکړه او دو کمپنیو ته امر وکاوه چې کار شروع کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او ډېرو خلکو ته به په تېره بیا په افغانستان کې کار پیدا شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپي د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ. د ترکمنستان د دولتي اژانس راپور له مخې ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د ګازو د پایپ لاین د خپلې برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپي پروژه له 3 اړخونو د افغانستان په ګټه بولي.
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري. یو اقتصادي موضوع ده، یو سیاسي موضوع ده، یو د امنیت له جهته. د اقتصادي جهته دا ده چې هغه چې هغوی شروع کوي افتاته پورې چې افغانستان کې داخليږي، یو اندازه کار افغانستان کې ایجاده کیږي. د افغانستان خلق د دې ګاز نه استفاده کوي یو اندازه. په عین زمان کې مونږ پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي، دې له خاطره چې منافع شریکی کېږي د اقتصادي جهته.
تمه ده چې د ټاپي پایپ لاین د هرات د تورغونډۍ له لارې د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز ولېږدوي. دغه پایپ لاین 1,300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 225 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریشي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارده ډالر ډېر لګښت راشي. د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
زمنگ فرطن پاکستان و افغانستان مقایسه کو فرانسه و آلمان سره اغوی یو پروبلم دلوده چی اغای منطقه پر نوم دی ستراسبورگ. ستراسبورگ در دوار دی فرانسی و دی آلمان پمیند کرده دیبانی سو ور جنگو نو کرده. اما حق وقت که چی دی منافع مشترک اصوه دی دیل خواه دی دی نور دی لاست دی جنگ نواخیسته نور جنگ لکه و بینان دیر آرام اصل. دی دی جهت منگا فکر که دی افغانستان و پاکستان منافع هم مشترک اصی چمدقه پایپلاین دی دی منافع مشترکی دیر خاطر امکان لدی که نور پاکستان افغانستان که بی جای مداخله
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته $300 میلیونه د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي آژانس خبر له مخې د ټاپی پروژې پایپلاین به هر کال د 33 میلیارد متر مکعب د ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
تازه دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ اخلاق آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خپرونې د سهار په 8 بجې پیلېږي او د ماښام تر 8 بجې په منځنۍ څپه 12.5 نوي دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجې وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شي. د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکاري به په لنډ مهال کې د غیر قانوني اقداماتو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمان او بدخشان والیانو د شنبې په ورځ یعنې پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر دوی ته امر کړی چې د حکومت پر ضد د دینی مدرسو د فعالیتونو مخه هم ونیسي. په دې اړه د ناجي صافي راپور واورئ.
افغان حکومت دا ځل غواړي چې والیانو ته د یو شمیر صلاحیتونو په ورکولو سره په ولایتونو کې روانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هغه ناسته چې د څلورو ولایتونو کونړ، ننګرهار، بدخشان او لوګر ولایتونو والیانو له ولسمشر سره لرله، یو شمیر هغو ستونزو ته اشاره شوې چې د هغوی په وینا د دغو ستونزو په دوام سره د امنیت د ټینګښت، پراختیا او زیربنۍ جوړښت لپاره به ناوړې پایلې ولري. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي وویل چې ولسمشر دوی ته په لسمه واردو کې چې په هغې کې د زورواکو کسانو لخوا د کانونو د غیر قانوني استخراج د مخنیوي له دینی مدرسو څخه څارنه د کابینې د غړیو او سیمه ییزو چارواکو ترمنځ همغږي او د سړکونو جوړول شامل دي دستور ورکړ شوی.
فیصله په دې باندې وشوه چې هر والی د خپل ولایت درې اولویتونه اکه د انکشاف په برخه کې وي، که د حکومتدارۍ په برخه کې وي، په ګوته کړو او مربوطه وزارتونه به د انکشاف په برخه کې په دغه درې اولویتو باندې د 1415 کال په بودیجه کې هغې ته ځای ورکوي.
د ننګرهار، بدخشان او لوګر والیان وایي چې ولسمشر همدارنګه ورته د پوځي عملیاتو همغږي په سیمه ییزو ادارو کې ګمارنې او د پراختیا پروژو عملي کېدل سپارلي او له دې وروسته به هغوی په خپلواکه توګه تصمیم نیسي. په عین حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې والیانو ته د دغو صلاحیتونو له سپارل کېدو وروسته د دې ادارې لخوا د هغوی کارونه په شدت سره څارل کېږي. د دې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي چې له دې وروسته والیان مکلف دي تر څو هر میاشت خپل کاري راپور ولسمشر سره شریک کړي.
د افغانستان ملي شورا په تیرو لسو کلونو کې د دې شورا د وژل شویو غړیو یاد ولمانځه. د مشانو ولسی جرګې رئیسانو په خپلو ویناو کې د ملي شورا وژل شوي غړي د خلکو هیواد ته خدمت په لاره کې شهیدان وبلل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي چې د ملي شورا د غړو د وژونکو د نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان وایي چې حکومت دې د ملي شورا د غړو وژونکي ومومي او سزا دې ورکړي. دوی او د دواړو جرګو اداري پلاوي په تیرو لسو کلونو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو او په تیره د مصطفی کاظمي په مشرۍ د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون د شپږو غړو د وژل کېدو له امله د شنبې په ورځ ځانګړې ناسته درلوده. په تیرو څه باندې لسو کلونو کې د مخالفینو لخوا د ملي شورا 13 غړي وژل شوي چې ملي شورا هر کال د عقرب په 15مه یاد غونډه جوړوي. په جوړې غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وویل موږ ته په کار ده چې د خلکو او د هیواد د خدمت په لار کې د خپلو شهیدانو د لارې لاروي واوسو.
دوار خونه د غړو د مسؤلیت او د هغوی د امنیت ساتلو دپاره حکومت غږ کوم چې دغه کاروان د شهداو چې دلته نن یې عکسونه دي په همدغه شکل کې د دغه تالار د ټولو اعضاو تهدید او مشکلات په همدغه شکل حکومت باید خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو موږ د خپلو سیاسي او ملي فکرونو د ضایع او د دوی د شهادت خبرونو وانو.
تروسه د ملي شورا تلس غړي یا د مخالفینو لخوا ترور شوی او یا دوی ته د ځای پر ځای شو بمونو په چاودنو کې وژل شوی دی. په غونډه کې په ځانګړي ډول د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون د رئیس مصطفی کاظمی او 15 غړو وژل کېدو ته هم اشاره وشوه. د ملي شورا د معلوماتو له مخې د ولسی جرګې د اقتصاد د کمیسیون شپږ غړي د 1386 لمریز کال د عقرب په 15مه د بغلان ولایت د قند جوړولو په فابریکه کې د ځای پر ځای شوو بمونو په چاودنه کې ووژل شول. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له حکومته وغوښتل چې د ملي شورا د غړو خوندیتوب ته تدابیر جدي او د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره د مرستې وکړي.
پر امنیتی ارگانونو او حکومت غږ کوو. سربیره پر دې چې د امنیت د تامینولو لپاره هڅې کوي، د ملي شورا د غړو او نورو هیوادوالو د قاتلینو په افشا کولو، نیولو او محاکمه کولو کې هم هڅې وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، وویل چې د شهیدانو له وارثانو او کورنیو سره مرسته د دوی په پروګرامونو کې شامله موضوع ده او د یو منظم پروګرام له مخې ورسره د مرستو لړۍ جاری ده.
د هېواد په ځینې داسې ولایتونو کې د شهیدانو د وارثینو حقوق په بانکي توګه ترسره کېږي. د شهیدانو او معلمینو د مهمیت د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په مرسته پیل شوی ده. د روڼتیا او شفافیت ترسره کولو لپاره د شهیدانو د وارثې او د معلمینو د حقوقو د ورکړې لپاره بایومیتریک سیستم په نږدې وخت کې پیلېږي. د غنمو ویش د شهیدانو د وارثې او معلمینو ته په مرکز کې اندهوس ادامه لري. د مستحقو معلمینو لپاره 233 بابا
خلک او کارپوهان وایي د ملي شورا پر غړو سربیره هر ورځ د هیواد په یوه څنډه کې د حکومت د مخالفینو لخوا دینی عالمان، د ښوونځیو استادان، د دولت مامورین، مخور، سپینګیر او ماشومان او داسې نور په مسلسله توګه وژل کېږي. دوی وایي داسې سیمې هم شته چې حکومت د وژل شوو په اړه راپور هم نه لري. دوی له حکومته هیله کوي چې د هیواد د هر شهید وارثان او کورنۍ دې په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ اخلاصي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. اوس به هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت دننه د تخریبي کړیو موجودیت او د افغانستان په اړه د پاکستان د دوه مخ سیاست دوام ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې حکومت څوک تخریبوي. په سرمقاله کې راغلي چې حکومتي چارواکي تل دا غږ پورته کوي چې د حکومت دننه ځینې کسان حکومت تخریبوي، خو د لیکوال په خبره هیڅوک دا جرأت نه کوي چې د دغو کسانو نمونه واخلي. د سرمقالې د لیکوال په باور حکومت او حکومت پلوه رسنۍ غواړي چې په دې ډول خبرو سره پر خپلو کمزوریو پرده واچوي او خلکو ته وایي چې خیر خیریت دی، خو ځینې کړۍ غلط تبلیغات کوي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ډول څرګندونې د خلکو په سترګو کې د خاورو اچول دي او حل لارې دا ده چې حکومت پر خپلو ستونزو اعتراف وکړي او بین الافغاني حل ورته پیدا کړي. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد په اوسني وضعیت کې جګړه او سوله هم پیچلې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د داعش فعالیت او په دې وروستیو کې د طالبانو دوه برخه کېدو د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کړي او وضعیت یې مغلق کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي چې له دې سره جګړه هم توده شوې او لامل یې دا دی چې داعش او د طالبانو دواړه ډلې یو د بل پر ضد جګړه کوي او دلته د پردیو لاسوهنې ته ښه زمینه برابرېږي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په یو تحلیلي مطلب کې د افغانستان جګړه پیچلې بللې او ویلي دي چې د داعش وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې په افغانستان کې فرهنګي او مذهبي خنډونه موجود دي. په مطلب کې راغلي چې خپله ولسمشر او نورو افغان چارواکو داعش هیواد ته یو ګواښ بللی، خو د لیکوال په خبره د داعش د موجودیت لامل دا دی چې د طالبانو منظم صفونه ګډوډ کړي. افغانستان نور باید د پاکستان د دوه مخه پالیسۍ ښکار نشي. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي په تیرو 14 کلونو کې پاکستان افغانستان ته ډېرې ژمنې ورکړي، خو د عملي کېدو په برخه کې یې دوه مخی او دروغجن سیاست لوبولی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د خپل دوه مخی سیاست په ډګر کې امریکا، هند او یو شمیر نورو هیوادونو ته خپل اعتبار بایللی، او په دې وروستیو کې افغانستان هم پرې بې اعتباره شوی دی.
په کندهار کې یو خصوصي ښوونځی یو وړکتون چې پاکستانی تعلیمي نصاب تدریس کاوه وتړل شو. ویل کېږي چې د دغه ښوونځي زده کوونکو ته د پاکستانی کمانډویانو او نورو سرتیرو په ډول یونیفور هم جوړ شوی و. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
په کندهار کې داسې یو ابتدایي خصوصي ښوونځی یو وړکتون فعالیت لري چې تعلیمي نصاب، تربیه او د فعالیت نور موارد یې پاکستانی دي. هغه کتابونه چې دغه ښوونځي لسګونو زده کوونکو ته تدریس کېدل د پاکستان د نصاب مطابق د انګلیسي ژبې کتابونه دي چې پکښې د پاکستان د پخواني مشر جناح ضیاءالحق او نورو عکسونه، ملي سرود، د پاکستان کرنسي پیژندنه او د پاکستان د نقشې ډول شامل دي. د روشان په نوم دغه تعلیمي مرکز پر پاکستاني سیستم جوړ او ماشومو څارندویانو ته د پاکستان د کمانډو، ملیشیا او پولیسو یونیفورم او خولۍ ورپر سر سوي دي. د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو تر لومړنیو معلوماتو وروسته د دې مرکز اسناد وځنډول. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال وایي چې د دې ښوونځیو د څېړنې لپاره به یو کمیسیون جوړ کړي او دا کمیسیون به د روشان تعلیمي مرکز ټول فعالیتونه وڅېړي. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یوز نظري وویل چې د یادې ابتدایي ښوونځي مسؤلینو د افغانستان د ملي ګټو، اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف عمل ترسره کړي.
دلته د ملي قوانینو، د اساسي قانون او د پوهنې د نافذه قوانینو نقض سوی دی. دلته د قانون خلاف، د افغانستان د ملي ګټو خلاف مواد او مفردات تدریس کیږي چې دا د دغه سیمې خلکو، د دغه شاګردانو والدینو دا خبره تر موږ راورسول چې خبره موږ پارارخیز ډول څېړو، څېړنیز ټیم ورته وټاکي تر څو دا موضوع پارارخیز ډول وڅېړي. خو دا چې د ملي ګټو خلاف کار سوی دی، د دې لپاره موږ د دې جواز مطلق په تعلیق کې اچو.
په اینی باغ کې د روشان ابتدایي خصوصي ښوونځي یو وړکتون مشر عبدالنافی روشان او د هغه مرستیال د پوهنې ریاست څخه وغوښتل چې ښوونیز مرکز دی ورته بند نه کړي. د دوی په وینا چې دا کار یې په خطا کې کړی او باید دا صحوه د تعلیمي مرکز د بندېدو لامل نه سي.
دا زما لپاره دا رقم اهمیت لري. دا نن نن ما ډیسټریبیوټ کړی دی، دا شی چې ما ډیسټریبیوټ کړی دی ورته ویل مې دی چې دا کتابونه ځینې څرکه دا شی سره تعصب پیدا کېږي.
په عیني وخت کې د کندهار اوسیدونکي د هغه تعلیمي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي چې د هیواد د ملي ګټو خلاف تدریس کوي. د خلکو په وینا په دا ډول تعلیمي مرکزونو کې د افغان ماشومانو ذهنونه د پاکستان پر ګټو جوړوي او غواړي دا مرکزونه دلته پردی کلتور مرواج کړي.
ولې پر خپل هیوادوالو، پر کندهاري ولس، د افغانستان پر ولس باندې ژغ کوم چې نور دغه سي رسم رواجونو، دغه سي کلتور او کلچر ته ځای ورنه کړي او خپل اولادونه د دغه سي ښوونځیو څخه راوګرځوي او مخنیوي وکړي.
دا لومړی ځل دی چې د کندهار په یو خصوصي مکتب کې د پاکستان د تعلیمي نصاب د تدریس پاکله راپور ورکول کیږي چې چارواکي د ملي ګټو خلاف عمل بولي. دغه راز ویل کیږي چې د کندهار د سپین بولدک پولیس والی کې هم په یو شمیر مدرسو او تعلیمي مرکزونو کې تعلیمي نصاب په اردو ژبه تدریسیږي، خو چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي.
په کابل کې د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت په نوم د ځوانانو دوه مؤسسو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې په غیر قانوني ډول د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیسي. په دې موضوع ابراهیم صافی راپور لري.
په لسګونو تنو د ځوانانو د پیاوړتیا او عدالت او مشارکت مؤسسو غړو د شنبې په ورځ په یو مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې بهرنوی هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د افغان ځوانانو مخه ونیسي. دوی بهرنوی هیوادونو ته د کډوالۍ لاملونه ناامني او بیکاری یاده کړه او وی ویل که حکومت په هیواد کې امنیت او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، ځوانان بهرنوی هیوادونو ته له تګ نه ډډه کوي. د عدالت او مشارکت د مؤسسې ویاند بریالي زیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دوه اساسي ستونزې دي. لومړی، په ټول افغانستان کې امنیت نشته چې دا یو له هغو لاملونو څخه دی چې له امله نن ځوانان خپل هیواد پرېښودلو ته اړ کېږي، او دوهم، ناامنۍ د بیکارۍ لامل ګرځي او بیکاري ده چې ډېر شمېر ځوانان هیواد پرېږدي. زموږ دولت ته دا پیغام دی چې په دې دوه عواملو اساسي کار وکړي تر څو ځوانان هیواد پرېنږدي.
دغه دوه بنسټونو همداراز په غیر قانوني کډوالۍ او دا چې په اوسنیو شرایطو کې هیواد څومره ځوانانو ته اړتیا لري د معلوماتو ورکولو یو کمپاین پیل کړی تر څو ځوانان خپل وړتیا په هیواد کې دننه وکاروي. د راپورونو له مخې هره ورځ په لسګونه تنه افغان ځوانان له همدې عمله له غیر قانوني لارو د اروپایي هیوادونو تګ ته زړه ښه کوي. ویل کېږي چې په دې مسافرتونو کې لسګونه تنه د ترکیې او یونان په اوبو کې ډوب شوي، سلګونه تنه زنداني او زرګونه تنه نور بیا د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې بې برخلیکه شپې ورځې سبا کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعلان وکړ یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني ډول دې هیواد ته تللي او رد شوي دي بیرته به یې خپل هیواد ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان جمهوري ریاست تر دې دمخه ویلي چې د افغانانو لپاره د کار او امنیت د زمینې د برابرولو په هدف هڅې روانې دي. د ولسمشر غني د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي
هڅې روانې دي چې د افغانانو لپاره په افغانستان کې دننه کاري زمینې برابرې شي، امنیت ښه شي، تر څو زموږ خلک په آرام زړه سره خپل ژوند په افغانستان کې مخته یوسي.
له دې مخکې د مدني ټولنو غړیو هم د مظاهرو په کولو سره له حکومت نه غوښتي وو چې اروپایي هیوادونو ته دې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر دا مهاله له 120,000 څخه زیات افغان کډوال اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه جرمني ته تللي دي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت باید هڅې وکړي چې په هیواد کې د کار او ژوند شرایط برابر کړي تر څو افغانان په ځانګړي توګه ځوانان له هیواده تېښتې ته مجبور نه شي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د کرکټ مسابقې لا هم روانې دي. د شپږیزو په پنځمه ورځ یعنی پرون سپین غر زمریانو بوست ساتونکو د امونی هنګانو کابل مشعل لوبډلې ته ماتې ورکړه. له دې سره د بوست ساتونکو مسلسل درې لوبې وبایللې او د کابل مشعل لوبډلې بیا د لومړۍ لوبې ماته تجربه کړه. په دې اړه نور معلومات یوسف خان زادران درکوي.
په کابل کې د شپږیزو په نوم د کرکټ میلې نیمایي مزل ووه چې پکې پنځمه ورځ د سپینغر بازانو او د امو نهنګانو وه. لومړۍ لوبه چې د سپینغر بازانو او د بوس ساتونکو ترمنځ وه، پکې لومړۍ توپهنې ته د بوس ساتونکي راښکته شول. د شاپور زدران تر مشرۍ لاندې بوس ساتونکو په روانو سیالیو کې تر اوسه ډېر هدف سیالۍ لوبډلې ته وټاکه. دغه هدف د منیر احمد د نه شپېتو، کبیر عمر د څلور دېرشو او عثمان غنی د دوه دېرشو منډو په مټ تر 118 ورسېدو. خو په مقابل کې د سپینغر یانو هم تیز لوبه پیل کړه او د 19 اور په لومړی بالې د څلورو لوپاړو په سوځیدو دغه هدف پوره او لوبه یې وګټله. سپینغر زمریانو د شبیر نوري ناش پیتو، سمی الله شینواری څلور تر شو او مسلم موسی د شپږ وشتو منډو په مټ د روانو سیالیو دغه لوړ رقم پوره کړ. غرمه مهال بیا دویمه سیالي د کابل مشل او د امو نهنګانو ترمنځ وه چې کابل مشل لوبډلې په روانو سیالیو کې د بایللو لومړی خوند وڅاکه. کابل مشل لوبډلې په ټاکل شو 19 اورونو کې د اولو پاړو په سوځیدو 140 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې پیاوړي لوبغاړي شهزاد محمدي یو ځل بیا له پیله تیز بیټنګ پیل کړ او په 15 توپونه یې 2 ته منډې جوړې کړې چې پکې څلور شپږیزې او شپږ څلوریزې وې. امو ننګانو ته بیا دا هدف ډېر ګران تمام نه شو، بلکې د لوبې په ولسم اور کې یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو منډې له 140 واړولې. د اموزون کپتان جاوید احمدي 26 او میرویس اشرف 22 منډې جوړې کړې او لوبه یې د ټیم په بریا تمامه کړه. د اصغر ستانکزي تر مشرۍ لاندې د کابل مشل لوبډلې تر اوسه څلور لوبې کړې چې یوه یې بایللې ده. امو ننګانو بیا د څلورو څخه دوه ګټلې دي. د شاپور زدران تر کپتانۍ لاندې بوس ساتونکو بیا تر اوسه کړې ټولې سیالۍ بایللې دي. د شپږیزو سیالیو په شپږمه یعنې د یکشنبې په ورځ مس عینه کتلان د سپین غر زمریانو په وړاندې او د محمد نبی ساحل تر مشرۍ لاندې بند امیر زون بیا د بوس ساتونکو سره سیالۍ ته وځي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 10:30 شوې. اوس سید کمال شاه عارف د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت خواجه غرب ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې ده. چارواکي وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو په عملیاتو کې 12 د داعش غړي وژل شوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر زرو زیات د ځمکو غاصبین پیژندل شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بیرته محمدوف د خپل هیواد و کمپنۍ ته امر وکړ چې د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین کار پیل کړي. په مصر کې د روسي نسکورسي الوتکې د پیښې د تحقیق مشر وایي د الوتکې په توربکس کې یو شخص اوریدل کیږي. د اوکرين پوځ وایي له روسي په لوه بلتون غوښتونکو سره د جګړې له لومړۍ کرښې سپکې وسلې ایستلې دي. او په کروشیا کې نن پارلماني انتخابات او د کډوالو بحران پر د انتخاباتو سیوری غوړولې دی.
تاسې زموږ خپل ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. azadiradio.com یا azadiradio.org. په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ تر دې دمه په لسګونو معذورانو سره د ویلچیر یا څرخچوکیو مرستې کړې چې وروستۍ مرستې له هیواد بهر د افغان ډاکټرانو په مالی مرسته شوې. په دې اړه نور حال له ننګرهاره د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری درکوي.
د تیرو دریو کلونو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې د خیر ښېګڼې په کارونو مصروفه دي چې له دې ډلې یو هم د باز خیریه بنسټ دی. دغه بنسټ د تیرو دوه نیمو کلونو په جریان کې تر دې دمه په لسګونو مازورانو سره د ویلچرو مرستې کړي. په ختیځه سیمه کې د مشال راډیو خبریال او د دې بنسټ مشر باز محمد عابد د شمې په ورځ یو شمېر مازورانو ته د ویلچرو د توزیع پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویلچرې د خلکو په مرسته اخیستل شوي او زیاته یې کړه چې وروستۍ مرسته ورسره په لندن کې د میشتو ډاکټرانو اتحادیې کړي چې له دې ډلې شلو تنو ته یې د مرسته رسولي او پاتې ولس تنو مازورانو ته به مرسته ورسوي.
تر دغه دمه موږ 215 ویلچری ویشلي او دغه روسي ویلچری چې د نني تاسې توزیع ګوري او د دنم یو هفته وړاندې توزیع کړي و. دا د شلو ویلچرو توزیع و چې موږ ته په برتانیې کې میشت روغتیاپال یعنی ډاکټران افغان ډاکټران هغوی موږ ته د ودیر شو ویلچرو لپاره پیسې را لېږلې وي. شل مو ورته توزیع کړي او په راتلونکي مېش کې به ولس داغو نورم توزیع کوو او زما هیله د هغه افغانانو ورونو نه چې هغه کبه داخل کی وي کبه خارج کی وي وسې کیږي نو د خپل دغه سیمه مزورانو ورونو کندو سره دی مرسته وکي او د خپل خیراتونو او زکاتونو نه دی باس کړی بنسټ ته یو برخه راولي.
هغه مزوران چې د ویلچرو د ترلاسه کېدو په خاطر راغلي وو له هغه ټولو خلکو څخه مننه وکړه چې دوی په مالی امکاناتو دوی ته ویلچر اخیستل شوی.
جهان مننه چې موږ سره اتحاد وکړو دومره کومک یو کوم سره نن خوشګزار دي.
نوم زید آقا دا تا خلق کسید دن امرت دین امگا سر خالی خوشحال دازه خود نور انتا پی قوید کسی نور انتا سر مسلمان سر که مرست دو.
دا ماما خیره بنسط مشر انجنر محمد عمر پا طول سرمایدار و خلق و غگ وکر چه دا خیر پا دی کارونو که برخوا خلی او خپل مرست دی دا خیره بنسطونو للاری ارو کسانو تا ورسه.
خارج کی دی او وسمن دی او هغه ورونه چې دلته په میشته دی په ننګرهار کې میشته دی او وسمن دی موږ هغه مانغه کړو چې دا غس خپل مرسته هغه خیر بنسټونو سره چې ختنه د ضرورتمند خلکو سره مرسته کوي او خپل مرسته ونسمه.
په ننګرهار کې له لاسو زیاتې خیریه ټولنې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي چې دغو ټولنو د خپلو کارونو د شفافیت لپاره د همغږۍ مرکز هم جوړ کړی چې هر یو ټولنه د نورو بنسټونو په حضور کې مرستې ویشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د دیخ پروانی پا دوام که دو اونیزی لری لرو جوان پشیبو که او مخکش شدی هم دارست در جوان رنگون هم خبرو خود تردوغو مخ که د مصر په مصر کې د لویدلې الوتکې په باب د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت د معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشي ایمن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د آزادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له احمد شي براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی. یو غږ د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیې کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې غږ د معلومولو لپاره ترسره شي. ایمن المقدم مصری دی او د روسیې یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشري کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل د یو څېړونکي په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکس یې لیدلی دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکاره اورېدل کېږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده. د الوتکې د ټوټو له لومړنیو څېړنو تر اوسه د الوتکې دننه د ماتېدو نقشه نه ښکاري. فرانس پریس اژانس ته یوې سرچینې چې د الوتکې د پیښې له مسلې باخبره ده ویلي دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه وه، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څه ورک شوي دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویلي دي چې دوی دا الوتکه راغورځولې ده. خدای ندی ویلی چې څنګه یې نسکوره کړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسې مو نوم را ته واخلې.
زما نوم بلال ده.
ښه بلال، دا ولې بلال نوم در باندې ایښی؟
بلال نوم خو د اصحابي نوم ده، بلال رضی الله تعالی عنه حبشي و
حبشي و ډېر تکلیفونه تیر کړي و.
ډېر تکلیفونه تیر.
بالکل. ښه بیا چا در باندې ایښی؟ مور، پلار، کوم بل چا؟
دا خو د ما د خاص د پلار نه مولانا ده.
ښه، هغه در باندې ایښی. او څه کوئ؟
زه خپله د پانتون محصل یم، د اقتصاد پوهنځی د ادارې په برخه کې هغه کوم سپیشلیست مې اکاونټنګ فایننس.
ښه، څنګه مو دغه رشته غوره کړې ځان ته؟
والا رشته همدا د ما خپل هغه وله تقاضا وله چې زه باید اقتصاد دسه مې علاقه ډېره وله.
ښه، په لیسه کې کومو درسونو سره دې جوړه وه؟
لیسه کې خو موږ خپله چولو هغه بزنس وکیشنل های سکول و مسلکي لیسه وله، په هغې کې همدا نهم سم نه بعد منګه دا تدریس د مزایه اداره هغه شو منیجمنت او اکاونټینګ اکاونټینګ بیا مارکیټینګ ما خپل خاص اکاونټینګ سره علاقه ده.
کوم چې شي کوي عملی کارم چیرته کوي کنه؟
زه خپل میوان بانک کې مې هغه د مکتب د خو هغه شو معرفي شوی ولوم د دیلسم سم نه چې فاروق شول بیا ته ورکړو. تقریبا شپږ میاشتې موږ یو بانک کې موږ هغه کولو وظیفه مې اجرا کړو.
ښه، اوس خو وظیفه نه لرم؟
نه نه، فل حال وظیفه نشته.
د غزینې ځوانان هیواد پریدي ځي، تا خو کله زړه نه دی شوی؟
والا دی اوسنی حالات دی را رسولي چې تقریبا یو څه هغه تقاضا شو چې لاړ شو چې دلته مشکلات ډېر زیات دي. هغه
لکه څه وایي ملګري دي یا خپل خپلوان دي یا خپله څه فکر لري؟
یاره دلته نه ده، امنیتي وضعیت د خلکو سره ډېر اندېښنه ده. دا نوي ګوندونه را پیدا شوي دي او بل دا سیاسي هغه په دې خلکو کې یو خاص رو هغه کوي، ویرې اچول کنده. دغه ډېرو خلکو ځوانانو وایي چې سبا داسې نه شي چې د شل کلو یا لس کلو جنګو بیا دلته جنګ شي، داخلي جنګونه شروع ده. دغه ویره د پاره اکثره ځوانان هغه کوي.
تاسو ویل چې تقاضا شوې وه، یعنې خپله مو غوښتل چېرته لاړ شي؟ کوم بل چا درته ویل چې بو به دې ځم؟
یاره ما خپله تقاضا وله چې د جرمني ته لاړ شم کنه. کور بیا هغه شو ما مولا پلار ویلی وی لال نشن مشکلات آقا خواه
بیادی چنگ چه دیور سر اویل و دی منال پلار خبره
نن ما دی پلار خبره او منال بیا لال نرم کنه
شا وز چنگ زردی نتخونی ایگی چی لارشی
والا دست چل لشی اندیوالان دوستان تلی اکسون آقای چه خپل مشکلات ویل دمنگ نورم زرد پنگ کنه
آقای چو وایی چه مرازه سخت
آقای وایی وایی که مر کبلای دی ایران پلار راشا و ترکی بیا نن دیر خطر
یا پا سمندر راشا
او پا سمندر راشا
او نه اینو اس مزر نده
پیارا اس مزر نده شا
باز خوشحال اسی جوانده
اسی عباد اس خیال
مخکخ خزی
احمد چی بریم هر کلی مکوم پخ پراونه که احمد زی ملائکه را سره ده دی پو ادبیاتو که ده کابل لپانتون سخب ماستری اخیسته ده لدی پو باورو چی سه هیلی لری چه ستونزی لری او یو افغانه چی کل لوری زدکری که وی چه مشکلات لری کل چی مو پو پانتون که درس لوست نو ده و انجلی پو توگه اصلی مشکل چو؟
مثال د خپل څلور سره چې اوس او ولایت کې دی او هغه د ټول سمو د لسم په څیر لا هغه د مرکز کې د خپل د ملي له لسم څخه راځي نو کومه د دې چې ما د لوی د مثال چې اوبن راځي نه لري د دې څل سره هم مخ نه نو زموږ د دې د راتلو نو اوس هغه د روان دی ما تاسو دا روان نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې موکل تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوس د زوریدلو دوام درلود
څنګه کومه چې هر نو شول د فیزیکل څوره نه راوړي چې فیزیکل څوره نه راځي هغه نو مخ دې رسیدي چې بیا اصلي لږ څه جدي کړو چې دا څنګه مو په څه نه لږه دا په سن یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې سینه لږه څه نه دې دراځه پنده
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی
نه نه یعنی چې وایم کومه وایي چې دوی ته څه حال نه وي چې راځي یو څه عکس العمل کوي خو نه وایي
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیره بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مسائل باندې در کول په بعض مسائل باندې سر خلاص کړو خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې لا او دا مثلا د نن دې سر کې بیان کړم یا په سیټ کې بیان کړم چې نن دې مثلا په شکل بیان کړم خو نو څنګه دا خو ما پورې نه مرګ شي یعنی ما نه خو نه دې پوښتنه ما څه مشوره نه ده اخیستې څه مشوره وکړه دا ما څه څلور مو سره په پوری دې نه څه especially when it comes to the character of the map between the subject of the medieval Italian literature and the medieval Shairan medieval Italian literature the Islamic medieval you can the asar the medieval asarat the medieval Islamic literature مثلا د شکل پر ځای چې خپلې د خپلې باندې په ټول کې د ماسن لري او د ماسور او د ګور ما هر څه په نورو کې خپل خپل او ما د نړۍ په هغه څه چې ما هم څه دا هغه جمله دا هم نن د څه 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 د څه 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 ما ته وایي دا څه خبره ده چې بابا راځي او کانه چې څه دی دا نه پاتې دا څه 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 چې هر څه انرژي د څه څه د دې څه 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 کار څاک د ما مسیدې چې له ځانه نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال سره د څه په اړه نه 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 څه نه نه ورته اوس لیکنه دا ویسه قرار راته چې دا خاني په کوم څه کې د کتاب په کوم څه کې د دې په څه کې چې څه خو خو مې نه لري کتور د تمام سیال نه سره په دې چې نه چې څه دې سره د سترګې نو ما او لا په سره چې
احمد سی ملائکه مننه چې د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست
Azadi
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. ما د کوچی لوم رزار کړی چې سبای اورې بلیږي دوی ترزینه. د ټولنې بیلابیل اوسیدونکي ځانګړي ذوقونه لري، ځینې په ځانګړي او یو ځای کې د اوسیدنې علاقه لري او ځینې نور بیا د کوچیانو ژوند خوښوي. کوچیان د اوسیدنې یو ځانګړی ځای نه لري، دوی په بیلابیلو موسمونو کې بیلابیلو سیمو ته سفرونه کوي او هلته ژوند غوره کوي. ژوند یې د ژوند په لومړنیو وسایلو سنبال دی. دا چې ژوند یې دومره ساده او ګرځنده دی نو حتمی به یو شمیر دودونه د ټولنې د نور وګړو په پرتله توپیر کوي. موږ نننۍ خبرونه د کوچیانو د واده مراسمو او دودونو ته ځانګړې کړې.
کوچیانو ته می ورکړه چې تور اوربل می دل بند شمال وهینه. اوریدونکو، کوچیان هم د ودونو ځنګړی دودونه لري. د دوی ژوند تر ډیره حده په دښتو او د غرونو په لمنو کې وي. د ژوند له لومړی وسایلو برخمن مګر له نوي وسایلو نه بي برخې وي. نو همدا لامل دی چې ودونه هم ډیر ساده دي. په کابل کې د کوچیانو ملک عبدالستار سره مو د دوی د ودونو پر دود خبرې کړې. هغه وایي کله چې یو کور ته بل کورنۍ د خپلوۍ د غوښتنې لپاره ځي نو باید څو ځله لاړ شي.
په دریم ور باندې کېرش نو بد لري ورکه یو دی ده به سبب په غور ورکه چې په یو مرکه باندې ورکه کنه یو دوه درې ورې په ځوابي بد لري نه به خورول ورکه بیا یو نه خورته ورکه چې دا واخله در میکړه بیا د کوژدې مراسم په دینه مونږ دي چې بیا کم چاته چلو رکړي هغه د وسره کین یره یا لس نه پر یا شل نه پر یا دیش نه پر زه در سره ولم نو بیا د امغه شل دیش نه پر خرچه امغه د زوی پلارو کی.
د نوموړي په خبره اکثره وخت د دوی د ودونو بنسټ پر بدل وي او ډیر کم داسې پیدا کیږي چې هغه دې په پیسو خځه وکړي. سکینه کوچه یو لغو پیغلو ده چې اوس مهال په کابل کې وسیږي. نوموړي زده کړې هم کړي خو وایي چې خپل رواجونه او فرهنګ ساتي. له نوموړي مو د خپل وی د لومړنیو اقداماتو په اړه پوښتلې دي.
مونږه چې د سمال ورکاو راشي خزا ساړه مراشي او خزا مراش بیا وړکې نه خبر کو نو ول وړکې د سمال ورکو یو دو پاکټ چاکلیټ کې چې هغه لاش بیا غړ د سمال پسې راشي جوړه راوړې پنځه جوړه کالی او د سرو غوته دارا چې دارا وړې بیا ورته مونږ د سمال ساسکو خسته په ګلان او په لونډې یو هر څه پکې وګڼو ژاولې پورې دی نه پورې ګډۍ خلک او سیل ور باندې کوي ساده ان ته په اوږه واچو غیم ګډۍ اور په پښین دی اوس خوشاله یو.
اغلی سکینه وایي چې د خیمه واده ځنګړی کیف لري او تر ټولو خوندور بیا غوي چې د واده پښپ باران وشي. نو موړې دی اوس مې ځنګړو دودونو پاړه هم غګیدلې.
مې سبا ته سپین کالو راغونه نه وي وی چې خیمو کې به د واده شپې په تاسو باران راوړي او ټکارې خیمه پدری م باندې نه وی راځي کې وړو کې لاس ور باندې وي وړو ور باندې لام د کې سوجي ور باندې وي به کورو ته ویلېږي. پنځه پنځوس کلن
رفیق د ناوې د جامو او د تیارې په اړه راته غږېدلی. نوموړی وایي
دا رواج چې ډېر ګڼ ګڼ کمیسونې کول ګیبي پرتګونه بوتلې غټ غټ اوس هغه رواجونه له مابین نه تللي دي اوس هر سړی کوشي پیسې سپک شروع آگوندی ووز سوک مالدار کوچان دیا ووزم اما خپل رواز نده پریخه دیت از خپل مایرانیم گور پخوان نخیات و نشه و ام داغ نماشین و ام داغ خزی بناسی و غریبانان و از پلانی و عدد سکال خیر از یو کال مخی باید کالی گندل بانی شروع سر کردی و ام بازی مسلکی خز با وزی داد سر کم جوری یا غبیر آوزی زی برا طولی و سر دی نارینا و کالیم داغ خزو بنده دان نستونی باید سی پراخ پراخ آزاد با پایچه با آزاد آزاد وی یعنی باورو کچه تا واسکتا پوری و تا گندل تا خالی پوری گندل اخپلا بای مواد رو پخواه دا سرخی دا و دا وی سپیده دا دا ووز خورتا بلچه وی سرخی دا سپیده دا سور رنگ بای راون خالون با و دردی بای ورتیلی دا ضرورت منی کاغذ و دا بای ورتا و ناوی تا بای پردن کن دا دی زردلو کن دا بای خیش کرد و دی سر بانی و بیفتو بای ورتا و بیا بای دا ضرورت کنه بی بانی سری کول نووز ما دا چورتا عزیز دوی خدا او دا سن نگیرن لدی شان زرده خوی اخیر کری و دا غریبانانی دیر غط خبر با دی روغنیموی واسی روغنیموی براولی ناوی تا با روغنیموی خامخا راولو کیده
دای وی چکلا با کوشدن وشمنو پار دخت که با چی تومر کوچیان واسی دل به شریک با دا وادل پار تایر اینی با
نایمون کوچیان با پاشر بانی خرد تا لگن با لگی راولو چی پلانی واده دا ورو جان دا با گیده گیده خس و تاو خو خلق و اتفاق هم دلو ده یو سمیمیت هم دلو دست نو زیر تخپل و زپرده تور کام والا که دی پلانی زوی واده دا لارس ایران خس راولی آر یو بروانو گیره بر افشا کرد و خس بیوا چو بیا بای توپک راوا خیزن نخی بیوشتی لی دزی بی کولی سر
پا کابل که دی کوچیان و ملک عبدالستار بیوایی چه پا ودونو که با دوی کورت او غاٹی اوریجی پخولی مگر واس دغه دو تغییر کردی دا چه دست دول تغییر دی لاغ بیوارو
ما خپل دوی ته واده کاو دو پیازه روان په خور کې خزا کړو دلته جراغ له بازوی ته مین مالل خرڅه دې کړې ګډې رکھے دا هغه اوس بچی ورته کسباله او اوس لا اکثر اوس بچی را پیدا شي څوک اوس بچی په خي څوک کشمش پله ورته وای څوک ته دغه په خي خو په کوچانو دا غټې ورې په خول او چا به ورور دي کرت ورته شول او اوس نه کرت شته او نه غټې ورې شته نو سم دغه دو پیازي دی نو سم دغه کارونه نن خو یو د بل نزان کله کوي
دا چې ناوې دې زم کوټه څه ډول وړل کېدل او څه تغیرات پکې راغلي دا څنه به هم ملک عبدالستار راته جواب کړي
مخان وختم تلره دا سونو وختم تلره په دسي موټر کې خو وډیم نه چاغه دسي ارزان به موټر دا 15000 ډیرزر ډالر چې قیمت نه پخ کې وډیم نه د 15000 ګول پوسټ کې د 10000 کې د 15000 کې د 100 کې هر څومره چې کوم غشي کې خو وختو کې خو کجاوی کنه یو کجاو به دی په لوټر له یو به دی په لوټر له په پړو نه به په یو کې کنه ورو نه به کم خپل څوک کم انجلی به واخه به بل خوا کې کنه ورو د دې به وخ روانو اخر وخت کوچان ورو څوک به ګډ دا چې په ګولونو باندې داسې کار و اوس خو د موټر کار دی کمرې پیدا شوې دي هغه ټپ والا موټر کې ورته ولاړ اوس دغسې معامله ده
15 کلنه کوچی چې د نوم له خودلو ډډه کوي له موږ سره مرکه کړي ورته واک بشو
دوه کاله بیا ناستم بعد دوه کلونه بعد زما بیا واده شو زما دغه واړه وه بدلی مې زه غټه وم سړی مې غټه اوس چې دي لکه زری ورکو زری واده کوي سړی لندن کې یا دنیا ډېره یې اوس پاتڅه دغه شو
تا واده کې څو جوړه کالي درته اخیستي وه
ښه ډېر
څو جوړه
لس جوړه به وو لس دوی کړي وو لس مې مور کړي
ټوټه یې څه وه څه رقم
وه ښې ښې ټوټې وې هغې وخت کې لکه زه چې ولیدم هغې وخت کې ښه ټوټې وه په شي نه وه
چې وه
مخملونه وو لکه هغې وخت کې دا لمنداری غوندې ټوټې وي دا زمونږ کالي
بیا دا کور کې تا خپله وګنډل خیاط وګنډل
کور کې مونږ وګنډل
او د واده د ورځې کمیس دې څه رنګ وه
سپین رنګ
څه رقم یې ګنډلی وه
خپله هم کور کې ګنډل
څو متره ټوټه پکې تللې وه
څلور متره وه هلته اخره زمونږ کمیسونه یو پخواني کمیسونه هم بیا لس متره اته متره
تکرای دې چې وه شال و ګاز وه څه رقم شال
سپین شال سپین پرتک سپین کمیس
ولې شین شال نه وه
نه
تا سپین رواج ده
سپین
آقا دی واده کالی دی بیره واده روز ما غونده کنه
ای غونده
به تا واغسته رو واده روز سوم رو وقت
دی وقت پور ماست
زور دیکه
خمی زور
او دی نیکا کالی دی سر قموه
شنا
آقا چه سوال
آقا می سر
لاسو پی در باندې سره کړل
خویند مې نه
سره قمه سره کړل
دی زپور
زیورات را تو کوم شې نه درته واغستل
لکه هغه وخت یو چار ګل راواجو د پوزي وس غو غو علي ګاني امیلونا ټیکی بنگړي ګوتی لاسو پینزو شپګو اوس دی دی شې نو شاو غز ما وخت یو چار ګل
یو چار ګل
یو چار ګل او پاولی مشاده لکه هغه وخت ډیر زیات شې نه زمنګ د مورو زمنګ وخت بیا کم شو هغه ستولي تیلالي
تلا دی دا فیشان دیس مخ باندې وکړه دی واده په ورځ کنه چادر باندې وکړه چی وکړه سره قم شیان
خویندو مې هر شی نه په منګه وکړه نو مور وخت کې مو هغه زریګان هغه شی نه اوس منګه وخت کې نو دا لکه وسانی دی واچ کې جوړه کړه
بیا چې کله یې وړلې بل کور ته که نه د خسر کور ته دی په چیش کې یې بوتللې
دا څه نه تورخامه پورې زموږ د پلار کور موټرو بیا تورخام کې مې زما بدلي ولاړه وه بیا یې خراب ستل
دا څه نه وه ګلپوش کړی یم وه
نه ګلپوش چیت
څه رقم وه
همدا
ساده وه ولې نه و ګلپوش کړی
خو لکه د شپې وخته روان شو
که نه کېده نو د خاوند دې څه رقم کالي کړي وه
خاوند مې ښه ښایسته سپین شاو کالي کړي وو تورخام کې راته والله
یې خانې تا ورته ګنډلی وه
نه نه زموږ خراب اچن
خپل یې کوي بیا له واده روستا کومبل مراسم هم لري تخجمی و ما
نه نه هغه مونږ نه هغه مونږ کې راواز نشته درې ما ورځ چې شیرا جیګه شو خپل د کور کار شروع هغه مونږ کې نشته چې دا تخجمی وکړو دا وکړو او سپوري مونږ کې نشته
لیکوال او ژورنالیست محمد زبیر خاکسر وایي چې د کوچیانو د ودونو لپاره هنرمندانو ځانګړي سندرې او ځانګړي کمپوزونه جوړ کړي دي
کوچیان په ودونو کې یو ځانګړی سبک لري اته په موسیقي کې په سندرو کې اته دغه د موسیقي په آلاتو کې د کوچانې اتن او د دې په څنګ کې ګڼ شمېر هنرمندانو اته شاعرانو اتنیزې پکې ویلې دي هوټلونو کې چې موږ تاسې اورو ګورو اته په راډیوګانو کې ډېر طرزونه د کوچیانو د ودونو لپاره ویل شوي دي د پکتیا او د پکتیکا د هنرمندانو سندرې ډېرې زیاتې کوچیانو ته ورته موسیقي پکې کارول شوې ده ټپي چې د افغانستان په ادب کې شاعر نه دی معلوم مګر کوچیانو لپاره ویل شوې دي انجونو د خوانه ویل شوې دي نارینه د خوانه ویل شوې دي البندونو کیسې پکې کیږي چې مورې کوچیانو کې مې ورکاو چې د سهار اورې بلیږي دوی تریزینه
د نوموړي په خبره چې نام نه یو د کوچیانو پر دودونو هم اغیز کړی او اوس د کوچیانو په ودونو کې د پخوا په څیر موسیقي نه غږول کیږي
درنو اوریدونکو دا من دراته په هیلانه نه نه خبرونه پای تر رسید زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو دا پوسټ باکس شميره د 44 یو ویا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو مخویت منه
نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما